라디오. 라디오 아사디.
السلام علیکم او سهار مو په خیر. افغانستان کې د غهیز و بجې شوې نن پنځشنبه د لړم یا عقرب 22مه او د نومبر 14مه نیټه ده. د سهارنۍ خبری مجلې ته مو زه اسدالله لودین هرکلی کوم. د بخښنې نړیوال سازمان وایي طالبانو د افغانستان د نجونو او ښځو ژوند د نه زغملو وړ حالت ته بدل کړی دی. دغه بنسټ د چهارشنبې په ورځ د لړم 22مه پر خپله ایکس پاڼه لیکلي، ښځې او نجونې تقریبا د ژوند له ټولو اړخونو ګوښېته شوي او په سیستماتیک ډول یې حقونه تر پښو لاندې شوي دي. د امنیسټي انټرنیشنل په وینا دغه کار روغتیایي خدمتونو ته د ښځو لاسرسی محدودوي. وړاندې راغلي چې نړۍ باید له افغان ښځو سره لاس یو کړي او د طالبانو له چارواکو د ښځو د حقونو د نقص په خاطر حساب کتاب وغواړي. طالبانو واک ته له رسېدو وروسته پر ښځو د تعلیم او کار په ګډون په ګڼو ټولنیزو چارو کې محدودیتونه لګولي چې په پراخ ډول غبرګونونه یې پارولي. که څه هم د طالبانو حکومت ادعا کوي چې د افغان ښځو او نجونو حقونه یې د اسلامي شریعت په چوکاټ کې ټینګ کړي، خو د اسلامي همکاریو سازمان او ګڼ شمېر نور هیوادونه او نړیوال د طالبانو له دغه ادعا سره موافق نه دي او وایي چې د طالبانو تګلارې سختې دي. د افغانستان د سری میاشتې ټولنه وایي چین د بلخ او سمنګان له زلزله ځپلو سره د $100,000 مرسته اعلان کړې ده. دغه ادارې پرون پر خپله ایکس پاڼه لیکلي چې دغه مرسته یې کابل کې د چین سفارت له مرستیال باوجو هوی څخه ترلاسه کړې ده. د ریختر په کچه 6.3 درجې زلزلې تیره اونۍ د افغانستان شمالي ولایتونه ولړزول. زلزلې ډیر زیان په بلخ او سمنګان ولایتونو کې واړوو. د راپورونو له مخې زلزله کې 20 تنه مړه شول، سلګونه نور ټپیان او څه باندې 1500 کورونه ویجاړ شول. سپینه ماڼۍ وایي د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ به تر څو شیبو پورې د حکومت د یوې برخې د مرخصۍ یا شټ ډاون د پای ته رسېدو لایحه لاسلیک کړي. روټرز د سپینې ماڼۍ په حواله ویلي چې لایحه به د استازو جرګې له تصویب وروسته د امریکا په وخت د چهارشنبې ماخوستن مهال د ټرمپ لاسلیک ته وړاندې شي. دا لایحه همدا شیبه چې د افغانستان په وخت سهار 9 بجې شاوخوا دي په استازو جرګه کې رای اچونې ته له وړاندې کولو وروسته تصویب شوه او ولسمشر ټرمپ ته د تصویب لپاره یا هم د توشیح لپاره واستول شوه. د دې لایحې له مخې بودیجه د جنوري تر 1.3 تمدید شوه چې له دې سره دې ته لاره هواروي چې د فدرالي حکومت مامورین معاشونه ترلاسه کړي او یو شمېر مهمې حکومتي چارې بیرته پیل شي. سګنای شټ ډاون د امریکا په تاریخ کې تر ټولو اوږدمهاله و چې نن یې 23مه ورځ ده. له دې کبله د فدرالي ادارې په سلګونو زره مامورینو ته معاش نه ورکول کېږي. د امریکا هوایي ترافیک ګډوډ شوي او له بېوزلو سره د مرستو چارې ټکنۍ شوي دي. او وروستی خبر هم دا چې د امریکا متحده ایالاتونو پرون چهارشنبه په څو هیوادونو کې پر اشخاصو او ادارو بندیزونه ولګول. بندیزونه ځکه ولګول شول چې دا اشخاص او ادارې د ایران د بالستیک توغندیو او بی پیلوټ الوتکو د تولید ملاتړ کوي. له دې سره په ایران، متحده عربي اماراتو، ترکیه، چین، هانګ کانګ، هند، جرمني او اوکراین کې میشت 2.5 اشخاص او ادارې د ایران د بالستیک توغندیو او بی پیلوټ الوتکو د تولید د ملاتړ په خاطر تر بندیزونو لاندې راغله. دا وو خبرونه. تفصیل زموږ په ویبپاڼه کې هم موندلی شئ. آدرس دی ازادي راډیو ټکی کام. د چارو کتونکي وایي پاکستان سره د سوداګرۍ یو مخ بندول د ولس په ګټه کار نه دی.
د سوداګرۍ په اړه یو اعلان دا یې طریقه نه ده. سوداګرۍ د هیوادونو ترمنځ د هوکړو او اوږدو ناستو له لارې کیږي.
سوداګر بیا وایي خصوصي سکتور ته ګټه داده چې له ګاونډیو سره یې اړیکې مثبتې وي.
صادراتو دپاره هم زموږ د چابهار لار زموږ پر مخ باندې اوس خلاصه ده. د روسیې لار خلاصه ده، د چین لار خلاصه ده. افغانستان خصوصي سکتور د افغانستان خلک نه غواړي په دنیا کې خصوصا د امریکایانو سره مشکل ولري.
د اقتصادي چارو پوهان بیا ټینګار کوي چې افغانستان او پاکستان د جغرافیوي موقعیت پر اساس د سوداګرۍ لپاره یو د بل بدیل نشي موندلی.
نږدې موږ ته همدغه ګاونډي پاکستان دی او بل ایران دی او بل زمون ګاونډیان د منځنۍ شاهي هېوادونه دي او چین دی. چین سره بندر نه لرو، ولې هر یو ځان ته مزایا لري؟
او متحده ایالاتونو په در دوه دیرسو هغو اشخاصو او کمپنیو بندیزونه ولګول چې د ایران د وسلو د تولید ملاتړ کوي.
د ازادي رادیو خبری ټولګه،
خبری ټولګه ته خراغ لای د تخنیکی همکار طاهر روخان سلامونه هم ومنې. راځو د خبرونې د سر راپور ته. یو شمیر افغانان په دې باور دي چې پاکستان سره د سوداګرۍ د بندیدو په اړه د طالبانو حکومت پریکړه به د خلکو ورځنۍ ستونزې زیاتې کړي. دوی وایي د وارداتو لپاره د بدیلو لارو شتون که څه هم محسوس دی، خو په خبره یې هغه لارې اوږدې او د افغانستان د توکو د صادرولو لپاره ګرانبیه تمامیږي. د طالبانو حکومت دا خبرداری چې اسلام آباد سره به تر هغو سوداګریز راکړه ورکړه بنده وي چې د تل لپاره د لارو د پرانستلو تضمین ونه کړي، داسې مهال له غبرګون سره مخامخ شوی چې له شاوخوا یوې میاشتې راهیسې له دغه هیواد سره د تګ راتګ او سوداګرۍ ټولې لارې تړلې دي. دا چې عام خلک او د چارو کتونکي په دې اړه څه نظر لري، تفصیل به نس له سنا کاکړه وو.
یو شمیر افغانان وایي داسې مهال چې پاکستان سره لارې له یوې میاشتې د زیاتې مودې راهیسې تړلې دي، هغه هیواد سره د سوداګرۍ د بندېدو په اړه د طالبان حکومت اعلان د سوداګرۍ بیا پیل ته دوی نهیلي کړي او اندېښمن دي چې د اړینو توکو له کمښت سره به مخ شي. دوی وایي که د طالبانو حکومت د وارداتو لپاره بدیلې لارې ونه لري، نو پاکستان سره د سوداګرۍ په بندېدو سره به د توکو بیې لوړې او بیکاري هم پراخه شي. د بلخ ولایت د مزار شریف ښار اوسیدونکي قاري اسدالله هاشمي د چهارشنبې په ورځ د نومبر په 12مه ازادي راډیو ته وویل
کلاره بنده وي نو بیې لوړېږي، د خلکو اندېښنې زیاتېږي او زیانونه رامنځته کوي. چې څومره سوداګریزې لارې خلاصې وي، د هغې هېواد خلکو ته ګټه رسېږي، هر څه ارزانه کېږي او له هر ځایه راځي. کلاره بنده وي څرګنده ده چې بیې لوړېږي.
د بغلان ولایت اوسیدونکی حبیب الرحمن من جاهد هم می
مخصوصاً
لدې سره به بېوزلې خلک نور هم بېوزله شي. خوراکي توکو ته لاسرسی ګرانېږي. د لارو دوامداره بندېدل زموږ د خلکو په خیر نه دي، بلکې زموږ په زیان تمامېږي.
د طالبانو حکومت افغان سوداګرو ته ویلي چې له پاکستان سره هر ډول سوداګري په ځانګړي ډول د درملو واردات ودروي. د طالبانو حکومت د ریاست الوزرا اقتصادي مرستیال ملا عبدالغني برادر د چهارشنبې په ورځ د نومبر په 12مه افغان صنعتکارانو او سوداګرو سره په یوه ناسته کې دوی ته درې میاشتې وخت ورکړ چې پاکستاني اړخ سره خپل ټول سوداګریز تړونونه پای ته ورسوي. هغه خبرداری ورکړ چې کله دې مودې وروسته سوداګر بیا هم د پاکستان له لارې توکي وارد یا صادر کړي او ستونزې رامنځته شي، حکومت به مسؤول نه وي. ملا برادر وویل چې افغان سوداګر باید د پاکستان پر ځای بدیلو لارو چارو باندې فکر وکړي او ګواښ یې وکړ چې پاکستان سره سوداګریزې اړیکې به تر هغه ځنډول شوي وي تر څو چې اسلام آباد تضمین نه وي ورکړی چې دا لارې به په هر ډول شرایطو کې پرانیستې وي. یو شمیر افغان اقتصادي پوهان دا موضوع پیچلی بولي او پاکستان سره د طالبانو حکومت د بشپړې سوداګرۍ د درولو اعلان احساساتي ګڼي. دوی وایي اړیکې پرې کول ستونزمنې او غیر ضروري دي او ټینګار کوي چې سیاسي اختلافات باید د خبرو او مذاکراتو له لارې حل شي. له دې ډلې بشیر دودیال ازادي راډیو ته وویل چې افغانستان له نورو بندرونو لکه واګا له هندوستان او له نورو بندرونو له ایران او تاجکستان سره اوږدمهاله سوداګري لري، خو په خبره د هر هیواد او بندر صادراتي او وارداتي توکي مشخص دي.
در مورد تجارت یک اعلان
د سوداګرۍ په اړه یو اعلان د طریقه نه ده. سوداګري د هیوادونو ترمنځ د تړونونو، سوداګریزو اړیکو، د هوکړو او اوږدو ناستو له لارې کېږي، نه دا چې په یوه دوه اونۍ جګړه وشوه موږ اعلان وکړو چې د هیواد سره سوداګري بنده شوه. دا امکان نه لري.
نوموړی ټینګار کوي که ممکنه وي د طالبانو حکومت باید د ځینو توکو په ځانګړي ډول خوراکي موادو او د لوړ کیفیت درملو واردات له نورو هیوادونو ترسره کړي تر څو پاکستان پورې تړاو کم شي. پاکستان له یوې میاشت څخه د زیاتې مودې راهیسې د تورخم او سپین بولدک چمن په ګډون خپلې ټولې لارې افغانستان سره تړلې دي. دا لارې د اکتوبر په 11مه د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې د دواړو لوریو ترمنځ تر نښتو وروسته وتړل شوې چې تر اوسه نه دي پرانیستل شوي. پاکستان د افغانستان یو له مهمو سوداګرو سوداګریزو شریکانو څخه ګڼل کیږي او د افغانستان د وارداتو او صادراتو یوه لویه برخه د دې هیواد له لارو ترسره کیږي. اساسي توکي لکه اوړه، وریجې، تیل، صنعتي خام توکي او درمل په عمده ډول له پاکستانه واردېږي او په مقابل کې افغانستان ځینې کرنیز او کاني محصولات دې هیواد ته صادروي. د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ ګډې خونې په دې وروستیو کې ویلي چې د دواړو هیوادونو ترمنځ د لارو تړل کېدو له امله افغان سوداګرو ته سلګونه میلیونه ډالر زیان اوښتی. په دې وروستیو کې د دواړو هیوادونو ترمنځ لفظي شخړې هم زیاتې شوې او په دوحه او استانبول کې د طالبانو او پاکستان حکومتونو د استازو ترمنځ درې پړاو لیدونو او خبرو د اوربند له تمدید پرته بله نتیجه نه درلوده.
و موردل چې د طالبانو د ریاست الوزرا د اقتصادي مرستیال ملا عبدالغنی برادر هغو خبرو غبرګونونه پارولي چې ویلي دي له پاکستان سره ممکن سوداګري یو مخ بند کړي، هغه هم په غوسرت کې چې که پاکستان د دائم لپاره د لارو د خلاصون ژمنه ورنکړي. دا چې دغه چاره یا په مجموع کې د لارو احتمالي بندیدل د افغانستان د سوداګرۍ لپاره څه ډول تمامیږي، پر بازار به څه اغیز ولري او اوسنۍ بدیلې لارې څومره مؤثرې دي، همدا او نورې مسلې زما همکار نوریاس نوري د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ د ګډې خونې له سرپرست او مرستیال محمد یونس مومن څخه د مرکې په ترڅ کې پوښتلی دی.
تاسو ته بهتره معلومه ده چې د افغانستان ټول خلک د محترم جمله صاحب د دې پرېکړې خصوصا سکتور د دې پرېکړې پر ملاتړ او حامیدي، او هغه په دې خاطر چې د افغانستان تجاران په تېرو څو کالو کې تقریبا په شل کال یو خواته د افغانستان هر ځل د دغه لارې څخه په میلیونو ډالره تاوان کړی دی او تقریبا په اوسنیو وختو کې زموږ تجارت چې دی ترانزیت زموږ تقریبا 50% پر دې خوا او د هندوستان سره مو د صادرات ترانزیت تقریبا په صفر کې دی. د پاکستان د خوا څخه خپل منځي تجارت چیرې زموږ هم پیدا ده، د پاکستان هم پیدا ده. لهذا لازمه دا و چې دا د افغانستان د خلکو یا د افغانستان د خصوصي سکتور هم د اواز او دغه پریکړه تقریبا ټول چې هلته د خصوصي سکتور استازي موجود و هغه هم لبیک ویلی دي او دا پریکړه تایید کړې ده. ولې زه مجبور هم هر وخت چې موږ د یو مشکل سره مخامخ شو موږ باید مشکل ته فرصت جوړ کړو. اوس تاسو ګورئ څو کاله د مخه چې بنجشونه و موږ وکولای شوای چې د وړو یا د غړو لپاره نوې بدیلې لارې پیدا کړو. موږ خوراکي توکي ټول د نور په نادرو څخه افغانستان ته داخليږي او دا په دې خاطر چې موږ مشکلات ورو ورو مشکل مشکلات د حل لارې پیدا کړل او نور بازارونه خصوصا د صادراتو لپاره هم موږ د چابهار لار موږ پر مخ باندې اوس خلاص ده، د روسیې لار خلاص ده، د چین لار خلاص ده، ټول لارې هغه ممکنه لارې چې خلاص ده. ولې بیا هم زما ارزو دغه ده چې موږ هیڅ وخت افغانستان خصوصي سکتور د افغانستان خلک نه وړي چې په دنیا کې خصوصا د امریکایانو سره مشکل وړي.
دا چې دای وای تجربه خو دل د تیر کال وای چې کله د پاکستان د میوو د تازه میوو وخت را ورسید لاره خلاصه و، کله چې زموږ د میوو وخت را ورسید لاره بنده شو او دا په کراتو د ویل چې تکرار شوی او پاکستان له دغه سوداګری او اقتصادي اتصال او دغه راز د مهاجرینو له موضوع نه د فشار د سیاسي وسیلې او اقتصادي وسیلې په توګه کار اخیستی. دغه چې اوس دی وای چې ټول سوداګرو او صنعتکارانو ته سپارښتنه کوي، هدایت ورکوي چې وای چې د دوی ستونزو ته رسیدګي نه کوي، دا څه پیغام ورکولای شي؟
زه فکر کوم چې دا پیغام دا دی چې نهایت هغه سړی چې په دې وپوهېږي چې نوره موږ نشو کولای چې زموږ خلک تاوان ونیسي او زموږ عام ولس ته مشکلات پیښ نشي او زموږ ولس ته مشکلات سره مخابصه شي، نو دا پریکړه کې دا واقعته خبر دی. که بیا څوک په دې لار باندې مثلا ترانزیت راوړي او ترانزیت په میاشت په کلو په کراچي په بندر کې ولاړ وي، نو د دې هم خلک ورغلي او خلک دي او حکومت ته مراجعه کوي، نو د هغه مراجعې لپاره دا شه دي چې پیش تر پیشه خلک آگاهي ورکول شي چې موږ نور د دغه بنادر چې موږ د پاکستان ته په خاورې کې موږ بنادر دی موږ دغه بنادر نور نه استعمالو او تاسو په دې کار پوښي چې یعنی موږ نه غواړو چې په دغه باره کې موږ خلکو ته تکلیف ورسیږي. دا د افغانستان د خلکو د سهولت او د هغه تکلیفونو چې دوی ته درمسته کېږي په دې باره کې.
بله، یعنی دا چې له پاکستان سره د سوداګرۍ او ترانزیت لارو په اړه د طالبانو حکومت دغه پریکړه کړې ده چې تر هغو به دغه لارې نه خلاصېږي تر څو پاکستان معتبر تضمینونه ورکړي نه وي، په هر ډول چې په هر ډول حالاتو او شرایطو کې به دغه لاره بیا نه بندوي. تاسو دا پریکړه څه ډول ارزوئ؟ آیا دا د سوداګرو او په ټوله کې د افغانستان په ګټه پریکړه ده؟
زه فکر کوم په کراتو مراتو باندې د افغانستان سوداګرو دا پیشنهادونه کړي وو تقریبا کال یا اوس کال دا پیشنهادونه وه. خو نهایتا حکومت هم مجبور دی چې د خلکو او د عام ولس او خصوصا د سکتور په هغه خواستو ته یو لبیک وایي. نغه په دې خاطر چې هر ورځ لار بند او هر ورځ د افغانستان حکومت هم په مشکل کې یا او خصوصي سکتور هم په مشکل کې نو درې دا شته چې لکه د افغانستان د اسلامي امارت معتبر تضمینونو په وجود لري. د معتبر تضمینو په موجودیت کې موږ کولای شو چې بیا لاره خلاصه شي او موږ پر دې لار باندې انشاءالله او تاسو وګورئ دا اوس موږ تقریبا پر دې لار کې خلکو چې جنسونه د دې لارې څخه راوړل د دوی بشانې په ژمي راځي د ژمي شرکتونه تقریبا دوه کاله یا درې کاله د مخه چې یو پریکړه وسوله یعنی هغه وخت هیڅ مشکلات نه موږ یو پریکړه وسو 3400 کنټینر او 3000 کنټینر باندې میلیاردو افغانۍ او په میلیاردو کلداري هلته موږ د مرچ ورکوي او د افغانستان تجاران یې هغه د ضرر سره مخامخ کړنو. لهذا د دغسې عواقبو د رامنځته کېدو په خاطر زه فکر کوم چې دا پریکړه قابل د قبول ده. د افغانستان سکتور ته هغه په دې خاطر چې معتبره تضمین په حقیقت کې کسلار ایلاسي دا د افغانستان د پوځي سکتور لپاره د پاکستان سکتور لپاره هم کافي.
پاکستان له دغې پریکړې څومره زیانمن کېدای شي؟
زه فکر کوم چې د پاکستان تجارت یا د پاکستان تجاران چې دي زموږ سره د پاکستان تجاران ټولې پلاستر یا هغه په دې باندې ډېر خوشین دي چې د لار بند ده. د لارې د پنجلې په تاسو افغانستان کې تقریبا 30 میلیونه نفوس دي او د دې زیاتره انډستري یا فابریکې چې دي هغه د بعض خام مواد یعنی مخام مواد یا زموږ مواد هلته ورتلل. مثلا زغال هرته ورتلي نور شان چې د افغانۍ په کار کې وي د دې ترانسپورت په کار کې نو هلته هم مشکلات به ډېر رامنځته شي. یعنی د افغانستان به هم مشکلات هلته رامنځته شي. افغانستان د دې لپاره د جنوبي د مرکزي اسیا سره نښلېدلو یو ډېر مهمه او هم لار وه چې دې ته به ډېر ځانونه ورسېږي او دوی به ونه کولی شي د مرکزي اسیا په تجارت تقریبا په څلور میاشتې یا په پنځو میاشتو کې به یو موټر رسېږي. د دې لارې څخه تقریبا د لاهور څخه چې موټر حرکت کړی وای تقریبا 4 ساعته بعد موټر په مرکزي اسیا کې په داخل شوی او ډېره لنډه پرامن لار وو افغانستان لاندې پر امن او ارزان نه.
یعنی فکر کوي چې د طالبانو د حکومت دغه پریکړه به اسلام آباد جدي وبولي او له دغه اوسنۍ د ریس څخه به په شاشي له تقریبا یو میاشت کېږي چې دغه ټول لارې تړلې دي.
تاسو ګورئ کچېره زه فکر کوم چې هغه څوک چې په اقتصادي ماحول کې د پاکستان په اقتصادي پریکړو کې دخل دي او د پاکستان په عمومي حکومت په عمومي پریکړو کې دخل دي باید دغه واردوی چې افغانستان لکه تیر کلونو چې ورته ویل سي دا سیاسي ضربي او تقریبا د افغانستان کې د دې ترانزیت یا تجارت اهدل دا د منطقي مشکلات رامنځته کوي.
د افغانستان او پاکستان د ګډې سوداګرۍ خونې مرستيال محمد یونس مومند چې له ازادي رادیو سره خبرې کولې.
لښخړو
ل اعتراضونو
ل بازارونو
ل لوبخالو
ل نړۍ
United States seeks a more secure
خبرونه او راپورونه لمړی ل ازادي رادیو هر ورځ شپه او
اوریدونکو په همدې موضوع کې بیا هم پاتې کیږو. د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ ګډه خونه وایي چې دغه دواړه ګاونډیان اړیکې عادي نکړي د سوداګرۍ راتلونکي بیل ناورین سره مخامخ شي. تفصیل په دې راپور کې. د افغانستان او پاکستان ترمنځ د تګراتګ اصلي لار تورخم دا دی. یو میاشت وشو چې د سوداګرۍ یو عام خلکو د تګراتګ په مخ تړل شوې ده. د ننګرهار د سوداګرۍ خونی مشر او د پاک افغان ګډې سوداګرۍ خونی سلاکار ډاکټر مخلص احمد وایي د ناندریو لپایله دواړو لورو ته میلیونونه ډالره زیان اوښتی دی. نوموړي ازادي راډیو ته وویل چې د کرا زیان شمیرې لا هم معلوم نه دي خو په وینا یې دواړو لورو ته 8000 بار او تشې لارې ولاړې دي او هر ورځ شاوخوا 100 ډالره ګمرکي لګښت پرې راځي.
دا بیل شکه چې د سوداګرو لپاره لوی او درون زیان دی. نه یوازې افغان لوري سوداګر بلکې زمونږ ګاونډي هیواد خصوصي سکتور پانګوال سوداګر ترانسپورت او همدارنګه نور بشري قوا چې په دغه سکتور کې دوی کاروبار کوي هغوی ته هم زیانونه رسیږي. دقیق ارقام نه خو د 8000 شاوخوا کې بار او تشې لارې چې د دواړو خواو ته د تګ راتګ لپاره انتظار ولاړ دي. اکثره اموال چې هغه فساد او یا هغه خصاص او یا دا چې کوم مارکیټ ته ارزش متاسفانه هغه خپل اصلي قیمت څه چې د لارې او کرایه هم پوره نه کړه.
د تورخم، سپین بولداک او غلام خان بندر په ګډون له پاکستان سره د تګ راتګ لارې وروسته تر هغه وتړل شوې چې پاکستان یو میاشت وړاندې د تلې په ولسمه پر کابل هوایی بریدونه وکړل. له هغه برید یو ورځ وروسته د طالبانو حکومت ډیورنډ کرښې ته نږدې پر پاکستانی پوستو غچ اخیستونکي بریدونه وکړل چې د هغه لوري غبرګونې وپاره وو او دواړو لورو ته لسګونه ملکیان او پوځیان ووژل شول. که څه هم د دواړو لورو د حکومتونو استازي لږ تر لږه درې ځله د لانجو د هواري او د وضعیت د آرامولو په هدف سره په دوحه او استانبول کې جرګه شول، خو لا هم حالات عادي شوي نه دي. د طالبانو حکومت او خصوصي سکتور سملاسي د ایران چابهار او بندر عباس لارې او دغه راز منځنۍ آسیا هیوادونه روسیا، چین، ترکیه او ان اروپا د خپلو صادراتو لپاره بدیل هدفونه یادوي. دغه بدیل لارې نوې نه دي، بلکې د پخوانی جمهوری نظام له وخت پرې کله ناکله د توکو لیک درالیکت کیږي. د پاکستان افغانستان د ګډې سوداګرۍ خونی مرستیال محمد یونس مهمن وایي د بدیلو لارو د استفادې په لړ کې تازه د انارو او منو یو محموله روسیې ته ولېږدول شوه. ښاغلی مهمن وایي همدا اوس په جرمني کې دی او هڅه کوي چې په اروپا کې د افغانستان د تازه او وچ میوې او نورو محصولاتو لپاره مناسب بازارونه پیدا کړي.
کوشش پر دې باندې روان دي چې موږ څنګه وکړو چې خپل میوه یو خو موږ د دغه بدیل په خاطر کې موږ پر چابهار باندې بازي اموال انتقالوو او هندستان ته څنګه وشو لندا میوه دواړه هغه پر چابهار باندې انتقالېږي. ولې کوشش هم پر دې روان دي چې څنګه وکړو چې اروپایي هوادو ته څنګه لاره پیدا کړو. دا اوس هم زه په اروپا کې یم او دلته تقریبا د بعض د کمپنیو سره موږ خبرې وکړې چې څنګه وکړو چې سږ کال په وخت کې د کال لپاره انشاءالله موږ څنګه کولی شو چې دې خپله تازه میوه هغه د دې پر معیار باندې راوستو. ولې بعضې بازارونه چې موږ ته نږدې بازارونه دي، د جنوبي اسیا بازارونه دي، هغوی زموږ موسم فرق سره لري. هغوی چې د بل ځای میوه راوړي ګران رقمونه دي، لکه هند، پاکستان، سریلانکا، بنګلادیش. موږ هغو ته صادرات کوو، د هغه ځای بیا زموږ صادرات هغه د جنوبي اسیا ټولو مملکتو ته ځي.
د همدې بدیلو لارو په ترڅ کې د هوایی دهلیزونو خبره هم کیږي چې پخوا پر هند او چین ته توکي صادر شوي دي. اوس سوداګر وایي دغه هوایی دهلیزونه باید بیا فعال شي او د افغانستان محصولات باید د سیمې هیوادونو ته ورورسیږي. خو د بدیلو لارو زیانونه او لګښتونه هم د پام وړ دي. یادې بدیلې لارې د افغان سوداګرو او خصوصي سکتور لپاره بیا ډېرې په زړه پورې ځکه نه دي چې اوږده مزلونه او ډېر مالي لګښت غواړي. بل لورته لری هدفونو ته د توکو صادرول د بستبندۍ ځانګړي معیارونه او کنګلي کانټینر غواړي چې د افغان سوداګرو په خبره دوی د برخې کستونځ لري. د اقتصادي چارو شنونکو ازرخ شافیزی وایي د افغانستان او پاکستان څنګ په څنګ موقعیت له جغرافیوي پلوه یو جبر دی، خو په خبره یې دواړه ګاونډیان سوداګرۍ کې یو د بل تشه په نورو بازارونو او هیوادونو نشي ډکولی. نوموړی وایي د چابهار، بندر عباس، منځنۍ آسیا او هوایی کوریډورونو لارې د صادراتو لپاره قیمته تمامېږي او افغان محصولات د سیالۍ وړتیا له لاسه ورکوي.
په جنوب دی ایشیا کې او سمندر سره نږدې موږ ته همدغه ګاونډي پاکستان دی او بل ایران دی او بل زموږ ګاونډیان د منځنۍ ایشیا هیوادونه دي او چین دی. چین سره بندر نه لرو، ولې هر یو ځان ته مزایا لري، مزیتونه لري. مثلا د پاکستان ځکنۍ لاره لنډه لاره د هندوستان ته، نه یوازې سمندر ته. بین زمان کې د زموږ صادرات چې هندوستان ته کېږي، د هغه مالونه دي چې که چیرې دا لاره بنده شي، د هر لارې چې ورواستو دا ګران تمامېږي، یعنی رقابتي توان خپل له لاسه ورکوي.
ښاغلی حافظي وایي له کابل سوداګریز کانټینر 1100 کیلومتره وروسته واګې بندر او هند ته رسیږي، خو په خبره یې د چابهار، کراچۍ او بندر عباس لارې مزل دوه برابر اوږد او همداسې دوه برابر قیمت تمامېږي. د کاغلی حافظی په وینا د 2008 او 2013 کلونو ترمنځ د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ کچه په کال کې 15 میلیارد ډالر و، خو په خبره یې د پخوانی ولسمشر محمد اشرف غنی د واکمنۍ له پایل سره دغه کچه ورسترلې ټیټه او په خبره یې اوس 1 میلیارد ته رسیدلې. د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ ګډه خونه وایي د طالبانو حکومت او پاکستان باید خپل ستونزې ژر تر ژره هواري او د خپل تولیدونکو او خصوصي سکتور د ملاتړ لپاره باید لارې خلاصې کړي. دوی وایي لکلونو راهیسې سوداګري او ترانزیت د سیاست ښکار شوی چې په خبره یې زیانې د افغانستان او پاکستان سوداګر بزګر او بنوال ګالي. د طالبانو حکومت له خپل اړخه له سوداګرو او تولیدونکو سره خواخوږي ښیي او په دې وروستیو کې د ایران چابهار او منځنۍ آسیا ته خپل اقتصادي پلاوی ولېږل. د طالبانو د رئیس الوزرا اقتصادي مرستیال ویلي له هند او چین سره پر هوایی کوریډور همکار روان دی او په خبره یې آریانا هوایی شرکت به دغه برخه کې په ارزانه صادرات کوي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ. تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
اوریدونکو د افغانستان مسلو ته وروسته بیرته راستنیږو. ورزو یوې سیمه ییزې موضوع ته. متحدو ایالاتونو پرون چهارشنبه پر څو هیوادونو کې پر اشخاصو او ادارو بندیزونه ځکه ولګول شول چې دا اشخاص او ادارې د ایران د بالستیک توغندیو او بی پیلوټ الوتکو د تولید ملاتړ کوي. له دې سره په ایران، متحده عربي اماراتو، ترکیه، چین، هانګ کانګ، هند، جرمني او اوکراین کې میشت 2 اشخاص او ادارې د ایران د بالستیک توغندیو او بی پیلوټ الوتکو د تولید ملاتړ په خاطر بندیزونو لاندې راغلل. د متحده ایالاتونو د خزانه وزارت په یو بیان کې ویل چې دا شبکې په منځني ختیځ کې د متحده ایالاتو پرسونل او متحدینو او په سره سمندر کې سوداګریزو بیړیو ته ګواښ پیښوي. د ترهګرۍ او مالی اطلاعاتو لپاره د وزارت مرستیال جان کې هرلی ویل ایران په ټوله نړۍ کې د پیسو منځلو، د خپلو اټومي او دودیزو وسلو پروګرامونو او ورته د پرزو اخیستلو او د خپلو ترهګرو ملاتړو لپاره مالی سیستمونه کاروي. هغه زیاته کړه چې د ولسمشر ډونالډ ټرمپ په لارښوونه دوی په ایران باندې د خپل اټومي ګواښ د پای ته رسولو لپاره اعظمي فشار راوړي. د دغه چارواکي په وینا متحده ایالات تمه لري چې نړیواله ټولنه به د ایران په وړاندې د ملګرو ملتونو بندیزونه په بشپړ ډول پلي کړي ترڅو نړیوال مالی سیستم ته د هغوی لاسرسی بند کړي. ایران په تیرو وختونو کې ویلي و چې د دوی اټومي پروګرام د سوله ییزو موخو لپاره دی. بلورته ملګرو ملتونو د سپتمبر په 8مه د دریو اروپایي هیوادونو، فرانسې، بریتانیا او جرمني، په غوښتنه په ایران باندې بندیزونه بیا ولګول. دغه هیوادونو ایران تورن کړی چې د نړۍ له قدرتونو سره تړون کې ژمنې ماتې کړي او د یورانیمو په خولو ته یې مخه کړې ده. ایران، روسیې او چین د ملګرو ملتونو د بندیزونو مخالفت کړی او دا بندیزونه رد کړي دي. خو د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د چهارشنبه په ورځ په یو بیان کې د امریکا د خزانه وزارت د بندیزونو په اړه ویلي چې دا نوی اقدام د ملګرو ملتونو د بندیزونو او محدودیتونو د بیا لګولو ملاتړ کوي او د دې لپاره دی چې ایران پر خپلو ژمنو عمل نه دی کړی.
له خبرونو ور اخوا
تاسو ازادي رادیو ته غوږی. ازادي رادیو د محل څلروي ساعت خبرونه لري چې تاسو کولی شئ زموږ خبرونه زموږ په ویبپاڼه کې هم واوري. ادرس دی azadiradio.com. ورو رسیدو د سهارنی خبری مجلې د پای شیبو ته روسای راپور راخلو. هغه دا چې د ملګرو ملتونو دوه مهمو موسسو د نړۍ په یو شمېر سیمو کې د لوړې کچې لوګې خبرداري ورکړی دی. د خوړو نړیوال پروګرام او د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې موسسې په ګډ راپور کې د افغانستان اقتصادي وضعیت هم د ژورې اندېښنې وړ بللی دی. تفصیل په دې راپور کې له احمد شیبر نور.
د ملګرو ملتونو دوه مؤسسو خبرداري ورکړ چې د غزه او سودان په ګډون د نړۍ په لسکونو ځایونو کې خلک له سخت لوږې سره مخامخ دي. دغو ادارو نن له نړیوالو څخه د بېوزلو د لاسنیوي غوښتنه وکړه. دا هیله په داسې حال کې شوې چې نړیوالې مرستې کمې شوې دي. د خوړو نړیوال پروګرام WFP او د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې مؤسسې FAO په ګډ راپور کې هایتی، مالی، جنوبي سودان او یمن د سخت لوږې له جدي خطر سره د مخامخ هیوادونو په ډله کې راوستي دي. په دې راپور کې همداراز راغلي دي چې افغانستان، کانګو، میانمار، نایجیریا، سومالیا او سوریه د هغو هیوادونو په کتار کې راځي چې هغوی ته اندېښنې زیاتې دي. WFP او FAO په خپل راپور کې زیاتوي چې د بشري مرستو کمیدل د دې سبب کیږي چې له کډوالو سره د مرستې بهیر زیانمن کړي او خورا زیانګالو ته مرستې ونه رسي شي. د ملګرو ملتو د دوغو مؤسسو په ګډ راپور کې دا یادونه هم شوې ده چې د اکتوبر تر اخیره 10.5 میلیارډ ډالر مرستې ترلاسه کړې دي او دوی له اټکل سره سم 9 میلیارډ ډالرو ته اړتیا لري. د اف ای او عمومي رئیس کیو یو دونګ وای د قحطۍ مخنیوي یوازې اخلاقي دنده نه ده، دا د اوږدمهاله سوله او ثبات لپاره عاقلانه پانګونه ده. شاغلی دونګیو زیاته کړه چې سوله د خوراکي موادو د خوندیتوب لپاره یو شرط دی او د خوړو حق یو اساسي بشري حق دی. د امریکا متحده ایالاتونه پروسش کال د ملګرو ملتو د دوه دوو مؤسسو اصلي تمویلونکي وو، خو د ولسمشر ډونالډ ټرمپ په مشرۍ حکومت د امریکا بهرنۍ مرستې کمې کړې دي او د نړۍ ګڼو نورو هیوادونو هم په خپلو پراختیایي او بشري مرستو کې کمښت راوستی دی.
سلام و اوقاتتان بخیر، به این برنامه رادیو آزادی خوش آمدید. من ستار فروغ به همکاری فنی طاهر روشان میزبان شما هستم. امروز پنجشنبه 22 عقرب سال 1404 خورشیدی و 13 مای نوامبر سال 2025 میلادی است. در آغاز خبرها، سازمان عفو بین الملل امنستی انترنشنل میگوید که طالبان زندگی را برای زنان و دختران در افغانستان غیر قابل تحمل کردند. این نهاد روز چهارشنبه 21 عقرب در شبکه اکس نوشت که طالبان از زنان و دختران را تقریبا از تمام عرصه های زندگی حذف کرده و به صورت سیستماتیک حقوق آنها را سلب کردند. با گفته امنستی انترنشنل، این امر دسترسی زنان به مراقبت‌های صحی حیاتی را به شدت محدود خواهد کرد. در ادامه آمده که جهان باید در همبستگی با زنان و دختران افغانستان با دادخواهی از حقوق آنان و پاسخگو قرار دادن مقام‌های طالبان عمل کند. طالبان از زمان بازگشت به قدرت در افغانستان در بیش از 4 سال گذشته یک سلسله محدودیت ها را بر زنان و دختران از کار و تحصیل گرفته تا گشت و گذار و موارد دیگر وضع کردند. در تازه ترین مورد، شماری از زنان و دختران در ولایت هرات به رادیو آزادی گفتند که بنابر دستور مقامهای محلی طالبان در این ولایت اجازه ندارند که بدون برقه به بیرون از خانه بروند. هرچند طالبان پوشش اجباری برقه یا چادری را رد کرده و تاکید روی رعایت حجاب اسلامی کردند، اما سازمان دکتران بدون مرز اجباری شدن پوشش برقه را در هرات تایید کرده. این سازمان گفته است که با محدودیت‌های تازه مراجعه بیماران زن در شفاخانه حوزوی هرات 28% کاهش یافته است. جمعیت افغانی سرمیاش در کنترل طالبان میگوید که اداره صلیب سرخ چین $100,000 به زلزله زدگان بلخ و سمنگان کمک کرده است. این اداره روز چهارشنبه در شبکه اکس نوشت که این کمک را از معاون سفارت چین در کابل تسلیم شده است. زلزله 6.3 ریشتری یکشنبه شب هفته گذشته ولایت‌های شمال افغانستان را تکان داد. بیشترین تلفات و خسارات به مردم بر اثر زلزله در سمنگان و بلخ وارد شد. بر اساس گزارش‌ها در این رویداد دست کم 27 نفر جان باختند، صدها تن زخمی شدند و بیش از 1300 خانه تخریب شده است. به دنبال این زلزله کشورهای مختلف برای زلزله زدگان کمک فرستادند. مجلس نمایندگان ایالات متحده لایحه تامین بودجه را برای پایان دادن به طولانی ترین تعطیلی حکومت فدرال تصویب کرد. از تعطیلی حکومت در ایالات متحده 43 روز سپری می شود. پیش از این خبرگزاری رویترز به نقل از قصر سفید گزارش داده بود که رئیس جمهور دونالد ترامپ این لایحه را چهارشنبه شب به وقت آمریکا امضا خواهد کرد. مجلس نمایندگان لایحه تامین بودجه را ساعت پیش تصویب کرد. مجلس سنا این لایحه را روز دوشنبه تصویب کرده بود. این لایحه بودجه حکومت را تا پایان ماه جنوری تامین می کند. توافق بر سر لایحه پس از آن صورت گرفت که شماری از اعضای دموکرات مجلس سنا در کنار جمهوری خواهان قرار گرفتند و درباره توافق مذاکره کردند که بر اساس آن کارمندان فدرال به کار بازگردند و خدمات ضروری از سر گرفته شود. و ایالات متحده روز چهارشنبه 32 فرد و نهاد مستقر در ایران، امارات متحده عربی، ترکیه، چین، هنگ کنگ، هند، جرمنی و اوکراین را به اتهام حمایت از تولید راکت‌های بالستیک و طیاره‌های بسترنشین ایران تحریم کرد. وزارت خزانه ایالات متحده در بیانیه گفت این شبکه‌ها تهدید برای پرسنل ایالات متحده و متحدانش در شرق میانه و برای حمل و نقل تجاری در بحیره سرخند. معاون این وزارت در امور تروریسم و اطلاعات مالی گفته ایران در سراسر جهان از سیستم‌های مالی برای پولشویی، تهیه قطعات برای برنامه‌های هسته‌ای و تسلیحات متعارف خود و حمایت از گروه‌های تروریستی نیابتیش استفاده می‌کند. بیشتر در جریان همین برنامه. باز هم شما را خوش آمدید میگوییم. تشکر که با رادیو آزادی هستین. این هم فهرست مختصری از داشته های برنامه. یک مقام بلندپایه حکومت طالبان گفته که راه‌های تجارتی با پاکستان پس از آن دوباره گشوده خواهند شد که اسلام آباد تضمین بدهد این راه‌ها دوباره بسته نخواهند شد. او همچنان از تاجران خواسته که راه‌های بدیل را جستجو کنند. مردم چی میگن؟
راه بسته باشه و قیمتی میشه، نگرانی مردم زیادتر میشه، خسارت زیاد میرسونه. راه هر چی گواز باشه، راه تجارتی دیگه برای مردم هر کشوری که باشه مفادش زیادتره.
آتش سوزی در جنگلات نورستان.
مردم در حال مهار آتش هستند. این آتش از 30 روز به این سو در جریان است.
و در مسائل بین المللی میشنوید که ده ها فرد و نهاد در پیوند به برنامه راکت بالستیک و طیاره های بی پیلوت ایران در شماری از کشورها از سوی آمریکا تحریم شدند.
مجموعه خبری رادیو آزادی.
سلام دوباره به شما. برخی از مردم در افغانستان میگویند که اگر تصمیم طالبان برای قطع روابط تجاری با پاکستان اجرا شود، مشکلات روزمره مردم بیشتر خواهد شد. آنان گفتند در صورت نبود مسیرهای جایگزین برای واردات، این محدودیت باعث بالا رفتن قیمت کالاها و افزایش نرخ بیکاری می شود. گزارش در این مورد.
شماری از شهروندان افغانستان می گویند اعلام حکومت طالبان برای توقف روابط تجاری با پاکستان فشار مستقیم بر زندگی مردم وارد می کند و آنان نگران کمبود احتمالی برخی مواد خوراکی و کالاهای ضروری هستند. آنان می گویند اگر حکومت طالبان گزینه های بدیل برای واردات نداشته باشد، بستن راه های تجارتی با پاکستان تنها سبب گرانی و بیکاری گسترده تر خواهد شد. قاری اسدالله هاشمی، باشنده شهر مزار شریف ولایت بلخ، در این مورد به رادیو آزادی گفت:
راه بسته باشه و قیمتی میشه، نگرانی مردم زیادتر میشه، خسارت زیاد میرسونه. راه هر چی گواز باشه، راه تجارتی دیگه برای مردم هر کشوری که باشه مفادش زیادتره. تمام چی درزانتر میشه، از هر جایی که بخوای میاد دیگه. یک راه بسته باشه بزن قیمتی میشه.
حبیب الرحمن جاهد، ساکن ولایت بغلان، نیز میگوید
مخصوصا از این حالت که مردم ناتوان بیشتر فقیر میشه و بیشتر ناتوان میشه، بیشتر مواد غذایی رسیدنش ضرر میبینه. از او خاطر دوامی به خیر مردم نیست، بلکه به ضرر و به زیان مردم ما تمام خواهد شد.
حکومت طالبان به تاجران افغان هشدار داده است که هر گونه تجارت با پاکستان به ویژه واردات دوا را متوقف بسازند. ملا عبدالغنی برادر، معاون اقتصادی ریاست الوزرای طالبان، روز چهارشنبه 12 نوامبر در نشست با صنعتکاران و تاجران افغان به آنان 3 ماه مهلت داد تا قراردادهای تجاریشان با طرف پاکستانی را پایان دهند. او هشدار داد که اگر پس از این مدت تاجران همچنان کالاها از راه پاکستان وارد یا صادر کنند و در نتیجه مشکلات به وجود آید، حکومت آنان مسئول آن نخواهد بود. ملا برادر گفت که تاجران افغان باید به جای پاکستان و مسیرها و راه‌های جایگزین برای تجارت روی آورند و تهدید کرد که روابط تجارتی با آن کشور تا زمانی که اسلام آباد تضمین نکند این مسیرها تحت هر شرایط شرایط بستر نخواهند شد، معلق خواهد ماند. شماری از آگاهان امور اقتصادی این موضوع را پیچیده و اعلام حکومت طالبان مبنی بر توقف کامل تجارت با پاکستان را احساساتی دانسته میگویند که قطع روابط مشکل و غیر ضروری است و تاکید میکنند که اختلافات سیاسی باید از راه گفتگو و مذاکره حل شود. بشیر دودیال یکی از این آگاهان در صحبت با رادیو آزادی گفت که افغانستان از طریق بنادر از جمله واگه با هند و از طریق سایر بنادر با ایران و تاجیکستان و سایر کشورها در دراز مدت تجارت داشته، اما اقلام ضروری صادراتی و وارداتی هر کشور و بندر معین است.
در مورد تجارت یک اعلان طریقش نیست. تجارت با ممالک از طریق قراردادها، روابط تجارتی، از روی یک توافقنامه، از روی مجالس طولانی صورت میگیرند. نه اینکه یکی دو هفته اگر جنگ شد و دفعتا ما اعلان کنیم که تجارت با این کشور قطع شد. این امکان نداره.
او تاکید کرد که اگر ممکن باشد بهتر از حکومت طالبان برای واردات برخی کالاها به ویژه مواد خوراکی و داروهای با کیفیت از کشورهای دیگر اقدام کند تا وابستگی به پاکستان کاهش یابد. پاکستان بیش از یک ماه است که تمام راه‌های عبور و مرور و تجارت با افغانستان از جمله گذرگاه‌های تورخم و اسپین بولدک چمن را بسته است. این مسیرها در پی درگیری‌های شدید میان نیروهای دو طرف در امتداد خط دیورند به تاریخ 11 اکتبر مسدود شدند و تاکنون باز نشدند. اخیراً تنش‌های لفظی میان دو طرف نیز افزایش یافته و با وجود 3 دور دیدار میان نمایندگان طالبان و پاکستان در دوحا و استانبول، این مذاکرات جز تمدید آتش بس نتیجه مشخصی در پی نداشته و دو طرف یکدیگر را مقصر دانستند.
رادیو آزادی در گزارش‌های خود به حقیقت، دقت و سرعت اولویت می‌دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
رادیو آزادی 24 ساعت.
دو اداره از سازمان ملل متحد هشدار دادند که میلیون ها نفر در چندین کشور و منطقه در جهان از جمله سودان و غزه در معرض خطر گرسنگی قرار دارند. در همین حال برنامه انکشافی سازمان ملل متحد گفته که از هر 10 خانواده در افغانستان 9 خانواده مجبور به حذف وعده های غذایی، فروش دارایی ها و یا زندگی با قرض برای بقای خود هستند. بیشتر در این مورد پس از یک وقفه کوتاه. برنامه جهانی غذا WFP و اداره خوراک و زراعت FAO در گزارش مشترک برای رسیدگی به نیازمندان و کمک های بشری در جهان خواستار کمک مالی شدند. این در حال است که مساعدت های بین المللی در جهان کاهش یافته. در گزارش این دو اداره که روز چهارشنبه 21 عقرب 12 نوامبر منتشر شد، از هایتی، مالی، سودان جنوبی و یمن نیز از جمله کشورهایی یاد شده که با خطر قریب الوقوع گرسنگی فاجعه بار روبروند. در گزارش همچنان گفته شده که 6 کشور دیگر افغانستان، جمهوری دموکراتیک کانگو، میانمار، نایجیریا، سومالیا و سوریه از کشورهای به شمار می روند که در مورد وضعیت آنها نگرانی زیاد وجود دارد. برنامه جهانی غذا و اداره خوراک و زراعت سازمان ملل متحد گفتند که کمبود بودجه برای کمک های بشردوستانه پاسخ‌های اضطراری را فلج می‌کند و دسترسی به غذا را برای آسیب‌پذیرترین افراد کاهش می‌دهد. این دو اداره خواستار کمک‌های بیشتر از جانب حکومت‌ها و تمویل کنندگان شدند. WFP و FAO گفتند که تا آخر ماه اکتبر 2.5 میلیارد دلار دریافت شده، در حالی که به گفته این نهادها برآورد می شود که برای کمک با افراد در معرض خطر به 29 میلیارد دلار نیاز است. کوتونگیو مدیر عمومی اداره خوراک و زراعت ملل متحد گفته که جلوگیری از گرسنگی فقط یک وظیفه اخلاقی نیست، بلکه به گفته او این یک سرمایه گذاری هوشمندانه در صلح و ثبات دراز مدت است. و افزوده که صلح به شرط مسئولیت غذایی است و حق دسترسی به غذا یک حق اساسی بشری است. ایالات متحده بزرگترین کمک کننده این دو نهاد سازمان ملل متحد بود. اداره دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده کمک های خارجی این کشور را کاهش داده. برخی از کشورهای بزرگ دیگر نیز میزان کمک های انکشافی و بشری را کم کردند. در همین حال برنامه انکشافی سازمان ملل متحد در گزارش گفته است که از میان هر 10 خانواده در افغانستان 9 خانواده مجبور به حذف وعده های غذایی، فروش دارایی ها یا زندگی با قرض برای بقا هستند. این برنامه هشدار داده که مردم در افغانستان در شرایط بسیار نامناسب اقتصادی به سر میبرند و اقتصاد این کشور در حال فروپاشی است.
برای خواندن خبرهای تازه در مورد افغانستان، منطقه و جهان سر بزنید به وبسایت ما
azadiradio.com.
رادیو آزادی 24 ساعت.
سپاس که تا حال با ما همراه هستین. شماری از باشندگان ولسوالی کامدیش نورستان میگویند که تلاش ها برای مهار آتش سوزی که از 3 روز پیش آغاز شده همچنان ادامه دارد. آنها به رادیو آزادی گفتند ده ها هکتار جنگل در نتیجه این آتش سوزی از بین رفتند. مقام های محلی حکومت طالبان در نورستان وقوع آتش سوزی را تایید کردند. بیشتر در گزارش سنا کاکل.
شماری از مردم در ولسوالی کامدیش نورستان میگویند ده ها هکتار جنگل در این ولایت تمه آتش شده است. آنان میگویند این آتش سوزی از روز یکشنبه هفته جاری از جنگل های قریه کشتوز آغاز شد و اکنون تلاش های مردم محل و نیروهای حکومت طالبان برای مهار کامل آن جریان دارد. رحمان رحمانی، یکی از باشندگان قریه کشتوز این ولسوالی، چهارشنبه 12 نوامبر به رادیو آزادی گفت:
مردم در حال مهار آتش هستند. این آتش از 3 روز به این سو در جریان است. مردم به ساحه رسیده و در حالت کنترل هستند. انشاءالله کنترل شده، ولی چون آتش زیاد است امکانش است که گسترش یابد. همین دلیل مردم از ساحه بیرون نشده. علت آن معلوم نیست.
به گفته مردم محل تا کنون علت این آتش سوزی روشن نیست. با این حال در موارد مشابه پیش از این به احتیاطی افراد محل عامل اصلی آتش سوزی ها در جنگلات نورستان دانسته شده است. هنوز از میزان دقیق خسارات و گستردگی جنگل های سوخته گزارش در دست نیست، اما شماره از باشندگان به رادیو آزادی گفتند که در پی این آتش سوزی ده ها هکتار جنگل نابود شده است. سید خان باشنده ولسوالی کامدیش میگوید برای مهار چنین رویدادها در این ولسوالی امکانات لازم وجود ندارد.
در ولسوالی کامدیش یکی مشکل نبود سرک است و از طرف دیگر هیچ نوع خدمت اطفایه در آنجا وجود ندارد. پس خواهش ما از حکومت این است که در این زمینه اقدامات لازم بردارد.
مقام های محلی حکومت طالبان در نورستان از وقوع آتش سوزی در جنگلات این ولایت را تایید می کنند. سرتاج الدین ساپای، سرپرست ریاست حفاظت محیط زیست تحت کنترل طالبان در این ولایت، در صحبت با رادیو آزادی گفت:
در جنگلات منطقه کشتوز ولسوالی کامدیش ولایت نورستان آتش سوزی رخ داده است. در این مورد معلومات در دست نیست که چقدر جنگل سوخته، اما مردم محل و نیروهای امارات اسلامی در تلاش بودند و انشاءالله آن را محو کرده باشند.
سمیع الله حق بیان، رئیس اطلاعات و فرهنگ حکومت طالبان در ولایت نورستان، با پرسش های رادیو آزادی در مورد خسارات احتمالی ناشی از آتش سوزی پاسخ نداد. پیش از این در ماه جوزای سال روان نیست در ولسوالی وامی ولایت نورستان آتش سوزی رخ داد که تا بیش از 4 روز ادامه یافت. آتش سوزی های مشابه در سالهای اخیر در جنگلات ولایت های کنر و نورستان رخ داده که به بخش زیادی از جنگلات آسیب رسانیده است. در ماه اسد سال روان ولسوالی ناری ولایت کنر نیز شاهد آتش سوزی گسترده ای بود که بر اساس معلومات امین الله شهاب، ولسوال طالبان در این ولسوالی 12 هکتار جنگل را از بین برده است. حدود 3 ماه پیش از آن آتش سوزی در جنگلات ولسوالی چوکی ولایت کنر رخ داد که بخش قابل توجه از جنگل ها را آسیب زد. کنر و نورستان از سرسبزترین ولایات افغانستانند که بخش وسیع آنها با جنگلات پوشیده شدند.
تازه‌ترین های افغانستان و جهان در برنامه های خبری رادیو آزادی.
ایالات متحده روز چهارشنبه 32 فرد و نهاد مستقر در ایران، امارات متحده عربی، ترکیه، چین، هنگ کنگ، هند، جرمنی و اوکراین را به اتهام حمایت از تولید راکت‌های بالستیک و طیاره‌های بسرنشین ایران تحریم کرد. وزارت خزانه ایالات متحده در بیانیه گفت که این شبکه‌ها تهدید برای پرسنل ایالات متحده و متحدانش در شرق میانه و برای حمل و نقل تجاری در بحیره سرخ. جان کیهرلی معاون این وزارت در امور تروریسم و اطلاعات مالی گفته که ایران در سراسر جهان از سیستم‌های مالی برای پولشویی، تهیه قطعات برای برنامه‌های هسته‌ای و تسلیحات متعارف خود و حمایت از گروه‌های تروریستی نیابتیش استفاده می‌کند. او افزوده که با دستور رئیس جمهور دونالد ترامپ حداکثر فشار را بر ایران وارد می‌کنند تا به تهدید هسته‌ای این کشور پایان داده شود. به گفته این مقام، ایالات متحده انتظار دارد که جامعه بین المللی تحریم‌های سازمان ملل متحد علیه ایران را به طور کامل اجرا کند تا دسترسیش به سیستم مالی جهانی قطع شود. ایران در گذشته گفته که برنامه هسته‌ایش برای اهداف صلح‌آمیز است. سازمان ملل متحد پس از درخواست 3 کشور اروپایی، فرانسه، بریتانیا و جرمنی تحریم‌های خود علیه ایران را در 27 سپتامبر بازگرداند. این کشورها ایران را متهم کردند که از تعهدات خود در چارچوب توافق هسته‌ای با 6 قدرت جهانی بر سر برنامه هسته‌ایش عدول کرده و غنی‌سازی یورانیوم را تشدید کرده است. ایران، روسیه و چین بازگشت تحریم‌های سازمان ملل را رد کردند. در جریان جنگ 12 روزه ایران و اسرائیل در تابستان امسال بسیاری از مراکز هسته‌ای ایران هدف قرار گرفتند و ایالات متحده نیز در جولای تأسیسات نتانس، فردو و مرکز فرآوری یورانیوم اصفهان را بمباران کرد. وزارت خارجه ایالات متحده نیز روز چهارشنبه در بیانیه با اشاره به تحریم‌های وزارت خزانه این کشور گفت اقدام تازه از اعمال مجدد تحریم‌ها و اقدامات محدودکننده سازمان ملل علیه ایران در پاسخ به عدم اجرای قابل توجه تعهدات هسته‌ای ایران حمایت می‌کند.
بیشتر از خبر،
سیومین اجلاس اقلیم سازمان ملل متحد در برزیل ادامه دارد. افغانستان به عنوان یکی از کشورهای خیلی آسیب پذیر در برابر تغییرات اقلیمی در این اجلاس حضور ندارد. همکارم در این مورد با شماری از کارشناسان صحبت کرده و این گزارش را تهیه کرده است.
برخی کارشناسان محیط زیست میگویند که نبود نمایندگان افغانستان در کنفرانس تغییرات اقلیم سازمان ملل متحد ممکن است مانعی از رسیدن مشکلات و صدای این کشور آسیب دیده از تغییرات اقلیمی به جامعه جهانی شود. آنان میگویند که حضور نمایندگان نهادهای سازمان ملل متحد در این نشست‌ها برای جلب توجه جهان به تأثیرات تغییرات اقلیمی در افغانستان مؤثر است اما کافی نیست. عبدالباسط رحمانی، یکی از این آگاهان، به رادیو آزادی گفت که نمایندگی مستقیم ملی در چنین نشست ها ضروری است.
حضور سازمان های بین المللی، شاخه های سازمان ملل در کاپسی میتونه فایده داشته باشه، اما نه به اندازه ای که از افغانستان مستقیم خود تیم ها، خود متخصصین، خود دلگیشن تیم حضور داشته باشه. اونا هر کدام برنامه های خاص خود خور در افغانستان دنبال میکنن و خیلی از این سازمان ها برنامه هایی که دارن در چند نقطه محدود است، نه در سطح ملی. و همین سازمان های بین المللی امروزه از آدرس سازمان ملل بودجه کافی ندارند خیلی ها.
سیومین کنفرانس تغییرات اقلیم سازمان ملل متحد دوشنبه 10 نوامبر در برزیل آغاز شد و تا 21 همین ماه ادامه دارد. در این نشست بین المللی اقلیم بیش از 190 کشور نماینده دارند و درباره توسعه انرژی های تجدید پذیر و کمک به کشورهای آسیب دیده از تغییر اقلیم بحث می کنند. در حالی که هیچ نماینده از افغانستان به این کنفرانس دعوت نشده است، نمایندگان برخی نهادهای سازمان ملل متحد که در افغانستان فعالند در این نشست حضور دارند و هر از گاهی درباره آسیب های ناشی از تغییر اقلیم در افغانستان و تأثیر آن بر مردم گزارش دادند. احمد جاوید نور، یکی دیگر از آگاهان امور حفاظت از محیط زیست، به رادیو آزادی گفت که سازمان ملل متحد می توانست از نمایندگان نهادهای غیر دولتی فعال در این زمینه در افغانستان نیز برای شرکت دعوت کند.
سازمان ملل میتونست که را غیر سیاسی بسازه و نماینده از افغانستان دعوت بکنه، نه تنها از حکومت افغانستان، از اقشار مختلف، از جامعه مدنی، از نهادهایی که در راستای محیط زیست و تغییرات اقلیمی عملا در افغانستان کار میکنن، اینا را دعوت میکردن و صدای مردم مظلوم افغانستان را میشنیدن.
این کارشناسان میگویند که نشست کاپ 30 برای جلب کمک ها به کشورهای آسیب دیده از تغییر اقلیم بسیار مهم است و کشورهایی که مانند افغانستان از تغییر اقلیم آسیب دیده و نمایندگان در این نشست دارند می توانند از این فرصت استفاده بهتر کنند. سازمان ملل متحد درباره دلیل عدم دعوت از نمایندگان حکومت طالبان برای شرکت در این کنفرانس توضیح نداده است، اما کارشناسانی که در این گزارش با آنان صحبت شده گفتند که این محدودیت به خاطر عدم به رسمیت شناختن حکومت طالبان در سطح بین المللی است. از زمان بازپسگیری قدرت توسط طالبان و جز روسیه تاکنون هیچ کشور دیگر حکومت طالبان را به رسمیت نشناخته است. اداره ملی حفاظت از محیط زیست تحت کنترل حکومت طالبان نیز به دلیل عدم دعوت شدن از شرکت در کنفرانس کاپسی انتقاد کرده است. این اداره به تاریخ 9 نوامبر در اعلامیه از سازمان ملل، جامعه بین المللی و نهادهای مربوطه خواسته است که برای شنیدن صدای میلیون ها افغان که از تغییر اقلیم متاثر شدند، زمینه مشارکت آنان در چنین کنفرانس ها و نشست های بین المللی را فراهم سازند.
در همین حال اداره سازمان ملل متحد در امور مبارزه با مواد مخدر و جرایم هشدار داده که فشارهای اقتصادی ناشی از تغییرات اقلیمی در مناطق روستایی افغانستان باعث خواهد شد تا دهقان افغان بار دیگر به کشت کوکنار روی آورند. این اداره در شبکه اکس از جامعه جهانی و نهادهای مربوط خواسته که مقابله با تغییرات اقلیمی را در اولویت قرار دهند. گزارش در این مورد.
اداره مبارزه با مواد مخدر و جرایم سازمان ملل متحد UNODC هشدار داده است که تغییرات اقلیمی فشارهای اقتصادی بر مناطق روستایی افغانستان را افزایش می‌دهد و کشاورزان افغان را دوباره به کشت کوکنار مجبور می‌کند. این اداره در اعلامیه دوشنبه 10 نوامبر گفته که تاثیرات شرایط محیطی و مشکلات فزاینده اقتصادی سبب محدودیت کشت محصولات قانونی شده است. سازمان ملل متحد در جامعه بین المللی و نهادهای مرتبط خواسته است که برای جلوگیری از افزایش تولیدات غیرقانونی خاشخاش در افغانستان تلاش ها برای مبارزه با تغییرات اقلیمی را در اولویت قرار دهند. این اداره پیش از این در گزارش گفته بود که کشت کوکنار در افغانستان در سال 2025 میلادی نسبت به سال گذشته 20% کاهش یافته است. اما در اعلامیه جدید گفته است که با وجود این کاهش، بازگشت گسترده مهاجران افغان از کشورهای همسایه که فشار بر بازار کار را افزایش داده است، ترس از افزایش احتمالی کشت کوکنار را افزایش داده است. یک دهقان از ولسوالیاچین ولایت ننگرهار نخواست نامش در گزارش گرفته شود و به شرط تغییر صدایش به رادیو آزادی گفت که با خشکسالی شدید مواجهند و درآمد حاصل از کشت گندم و جواری برای تامین هزینه آبرسانی با استفاده از پمپ‌های دیزلی کافی نیست.
پیسی نشتا.
کار ما بسیار خراب است. پول نیست. حاصلات نیست. خشکسالی شدید است. مجبوریم دوباره به کشت کوکنار رو بیاوریم. کوکنار خوب است. مقدار سود از آن میگیریم. اما حاصلات گندم و جواری به اندازه کوکنار سودآور نیست.
محمد علی باشنده و دهقان قلعه‌گاه ولایت فرا نیز میگوید که به دلیل مشکلات شدید اقتصادی مجبورند دوباره به کشت خشخاش رو بیاورند. او به رادیو آزادی گفت
که مدت 3 سال میشه که ما دهقانان ولسوالی قلعه‌گاه ولایت فرا با خشکسالی گرفتار هستیم. زمین ها ترک خورده، حاصل از بین رفته و زندگی مردم به خاک نشسته. ما مردم از روی زراعت نان میخوریم، اما وقتی آب نباشه و زمین خشک باشه چی کنیم؟ اگر همین وضعیت دوام پیدا کنه ما ناچار میشویم کوکنار بکاریم تا شکم زن و بچه خود را سیر کنیم.
این دهقانان از حکومت و جامعه جهانی برای کشت جایگزین کمک میخواهند. ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان به پرسش‌های رادیو آزادی در مورد اعلامیه جدید UNODC پاسخ نداد، اما حمدالله فطرت معاون سخنگوی او روز جمعه 6 نوامبر در پیام صوتی آخرین گزارش سازمان ملل متحد در مورد افزایش تولید تریاک در افغانستان را رد کرده، گفته که سطح تولید قاچاق و کشت مواد مخدر در این کشور نزدیک به صفر رسیده است. پیش از این دفتر مبارزه با مواد مخدر و جرایم سازمان ملل متحد گفته بود که کاهش کشت کوکنار در افغانستان باعث افزایش تولید و قاچاق تریاک شده و اکنون تجارت مواد مخدر مصنوعی با منبع درآمد جدید برای شبکه‌های جنایی سازمان یافته تبدیل شده است. این در حالی است که در حال حاضر افغانستان به دلیل تغییرات اقلیمی با خشکسالی دوامدار مواجه است. اداره ملی حفاظت از محیط زیست حکومت طالبان گفته است که با وجود این که افغانستان ششمین کشور آسیب پذیر در برابر تغییرات اقلیمی است، این اداره به صورت رسمی در سومین کنفرانس تغییرات اقلیمی سازمان ملل متحد در برازیل دعوت نشده است. سومین کنفرانس تغییرات اقلیمی سازمان ملل متحد در 10 نوامبر در برازیل آغاز شد و تا تاریخ 21 ماه جاری ادامه خواهد داشت. نمایندگان بیش از 190 کشور جهان در این نشست جهانی اقلیمی شرکت دارند و در مورد توسعه انرژی قابل تجدید در جهان و کمک به کشورهای آسیب‌پذیر در برابر تغییرات اقلیمی بحث می‌کنند. سازمان ملل متحد گفته است که افغانستان در میان 10 کشور آسیب‌پذیر است که با خشکسالی‌های شدید، سیلاب ها، بارندگی های نامنظم روبرو است.
پل میان شهروندان و حاکمان
در گوش مسئولین امارت اسلامی را برسانی که کود سیاه و سفید از حد توان زارعی نیست. چرا از صدق شما شده را؟
صدای بی صدایان
همین کمک که میرسد با ما مردم غریب اید نمیرسد.
دمی اواخر برسانه که ما کار میکدم 20 تن از خانم ها را جواب دادن.
از مخاطبان برای مخاطبان
امید ما هم رادیو آزادی است که بهترین خبران میگه به مردم.
اطلاع رسانی ساده، واضح و آسان.
امی رادیو آزادی بسیار یک رادیو خوب است برای مردم، از حال دل مردم خبر میشه.
رادیو آزادی یکی از پیشتازان چند رسانه‌ای در افغانستان.